د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري نوریاس نوریم او په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه د خبرو څلورم دور وزنډاو. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل شوی دا خبرې ځکه زنډولې چې امریکا د سولې په برخه کې په خوله یو او په عمل کې بل څه کوي. آیا د افغانستان د حکومت دغه اقدام به د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې زیانمنې نه کړي؟ په دې اړه مو د یو سیاسي کارپوه نظر هم اخیستی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو هرکلی کوي او ډېر ژر به یو هیئت له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحه ته ولاړ شي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې د دفتر د پرانستلو هرکلی کړی دی. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستلو هرکلی وکړ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي تیر کال په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شوو کسانو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی دی. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل زما همکار جان خالق وزید در واوري، معصوم میوند افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت په امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبري ځنډولې. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بل امنیتي ادارو غواړي چې د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت په اړه دوی ته راپور ورکړي. پورا خبرونه واوریم. افغان حکومت وایي امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې ځنډولې دي. ارګمانی په خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څلورم پړاو خبرې په کابل کې روانې وي، خو ځکه افغان حکومت دا خبرې ځنډولې چې د امریکا لخوا د سولې په برخه کې د خبرو او عمل ترمنځ توپیر موجود و. نور جزئیات پروانه خبرونه کې واوریم. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته ویل هیله لري چې د دې دفتر په پرانستل کېدو سره د سولې هڅې ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی شاهد وایي ټاکل سوی د دې شورا یو پلاوی هم د سولې د خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي، خو نوموړي ویل چې دغه پلاوی به کله ځي. طالبانو خپل دفتر پرون د قطر په مرکز دوحه کې پرانست. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د هیواد امنیتي ادارې باید تر یوې میاشتې پورې د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل راپور دې کمیسیون ته ورکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل نن په کابل کې یوې خبري غونډه کې له امنیتي ادارو وغوښتل چې د انتخاباتو له رارسېدو مخکې دې د رای ورکونې د ټولو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا درې میاشتې مخکې د رای ورکونې د اوو زرو مرکزونو لیست امنیتي ادارو ته سپارلی و چې امنیت یې ونیسي. امنیتي ادارو ویلي چې اوس مهال څلورو ولې امنیتي ګواښونو سره مخ دي او کوشش کوي چې تر انتخاباتو مخکې د ټولو مرکزونو امنیت ونیسي. او د افغانستان بانک مسولین وایي په هیواد کې د بیلابیلو بانکونو او مالی موسساتو ترمنځ د منقلو اموالو د ثبت په برخه کې د یو سیستم پر جوړولو کار کوي. دغه څرګندونې نن د افغانستان بانک د عامه اعتباراتو د ثبت عمومي مدیر نصر احمد یوسفزي په یو خبري غونډه کې وکړې. نوموړي د سیستم د هدف په اړه وویل
مطابق به برنامه که امروز ما داشتیم میخوایم که مؤسسات کوچک مالی را هم به این
دیوی دنن ورځی د پروگرام پر اساس موږ غواړو کوچنی مالی موسسه هم په دې سیستم کې شامل کړو، څو دې د خپل پورونو په اړه معلومات ولري او یو تضمین د وځله و نه کارول سي. د په خبره تر اوسه د منقلو مالونو له درکه له بیلابیلو بانکونو څخه شاوخوا 18 میلیارد افغانۍ پور اخیستل شوی. د افغانستان خبرونه جان غل کوزی در سر د سیمې او نړۍ په خبرونه کې دي.
پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر پرانستلو هرکلی وکړ او دا اعلان یې وستای چې طالبانو او امریکا به د سولې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د افغان شخړې د سوله ییز حل غوښتنه کوله او ویل چې دا مسله دې د خبرو له لارې هواره شي. پاکستان له کلونو کلونو را په دې خوا د افغان طالبانو تر شا ولاړ دی او د طالبانو وسلوال په پاکستان کې پناه اخلي، خو په دې سربیره اسلام آباد په وار وار د دغو اسلامي افراطیانو پر ضد د جګړې پلوي کړې. امریکا او د طالبانو چارواکي که ژر خبرې وکړي نو تمه ده چې دا خبرې سبا په دوحه کې وشي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دوی له ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي او د افغانستان د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي تیر کال په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شوو کسانو شمیر 15 میلیونه او 2000 ته ورسېده چې دا شمیر په تیرو 13 کلونو کې بې ساری دی. یو این ایچ سی آر په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په سوریه، مالیا او یو شمېر نورو سیمو کې د جګړو له امله د کډوالو شمېر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تیر کال 2,000,000 او 800,000 کسان په بېلابېلو سیمو کې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د یو این ایچ سی آر په وینا په سوریه کې تیر کال د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمېر 4,250,000 ته لوړ شو، په داسې حال کې چې 1,600,000 کسان بیا له دې هېواد څخه وتلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر انتونیو ګاتریس نن په جنیوا کې یوې چینایي تلویزیونی شبکې ته وویل تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په سوریه کې جګړه بنده شي، او دا ځکه مهمه ده چې د کډوالو ملاتړ وشي، خو ډېره مهمه دا ده چې د کډوالۍ مخه ونیول شي. په عین حال کې دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په ډېر قوت مالی ملاتړ کې ډېره برخه واخلي. یو جک پوړی امریکایي چارواکی وایي جمهور رئیس باراک اوباما پلان لري چې دا وړاندیز وکړي متحده ایالاتونه او روسیه د ستراتیژیکي اټومي وسلې یو پر درېمه نورې راکمې کړي. دغه چارواکی وویل اوباما به دا وړاندیز نن په برلین کې د وینا پر مهال وکړي. د ستراتیژیکو وسلو د کمیدو د تړون په اړه باراک اوباما د خپل جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې له مسکو سره خبرې کړې وې، او روسیه او امریکا موافقه کړې وه چې هر یو به 1,550 اټومي ستراتیژیکي وسلې لګوي. د دې وسلو د یو پر درېمې نورې برخې له کمیدو سره به 1,000 نورې وسلې راکمې شي. امریکایي چارواکي وویل اوباما به دغه راز وړاندیز وکړي چې امریکا او روسیه دې په اروپا کې خپلې تخنیکي اټومي وسلې راکمې کړي. باراک اوباما به نن په جرمني کې په براندیزبرګ کې وینا وکړي. 50 کاله مخکې دلته د امریکا د هغه مهال جمهور رئیس جان اف کینیډي خپل خواخوږي له هغو جرمنانو سره څرګنده کړې وه چې د برلین د دیوال په واسطه سره ویشل شوي ول. په زرونو کسانو د برازیل په سترو ښارونو کې د اداري فساد، کمزورو حکومتي خدمتونو او په راتلونکي کال کې د فوټبال د نړیوال جام په کوربتوب باندې د زیاتو پیسو لګولو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړ. شاوخوا 50,000 کسان پرون د برازیل د ستر ښار ساون پاولو په مرکزي برخه کې راټول شوي ول. د دوشنبې په ورځ په دې ښار کې شاوخوا 2,000,000 کسانو لاریون کړی و. د برازیل جمهور رئیس دلما روسف د سې شنبې په سهار وویل د لا ښه ځواب ویونکو حکومت او عامه خدمتونو په اړتیا پوهیږي، خو مظاهره کوونکي وستل چې په لارو کوڅو کې د ډیموکراسۍ د قوت لپاره غږونه پورته کړي دي. او د جګړې د ډګر یو امریکایي خبریال مایکل هیسټینګس چې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه مقالې او کتابونه لیکلي ول، په لاس انجلس کې د موټر په ټکر کې مړ شو. 3 کلن هیسټینګز د جګړې د ډګر د خبریال جایزه هم ګټلې وه. د بیز فیډ په نامه ویب سایټ چې خبرونه خپروي او دې پاڼې ته هیسټینګز لیکنې کولې وایي نوموړی د سې شنبې په ورځ په سهار مړ شو. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري دغه راز خبرونه دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کوم. د افغانستان حکومت له امریکا سره د امنیتی سند په اړه د خبرو څلورم دور وزنډاو. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل شوی دا خبرې ځکه زنډولې چې امریکا د سولې په برخه کې په خوله یو په عمل کې بل څه کوي. آیا د افغانستان د حکومت دغه اقدام د افغانستان په ګټه دی؟
موږ له خپل بین المللي متحدینو سره لازم او خارین استفاده و نه کوو، یقینا د افغانستان په ضرر به وي.
په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی د افغانستان د سولې د افغانستان ولسی جرګې هم د افغانستان د حکومت دغه اقدام په اړه عکس العمل څرګند کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو هرکلی کوي او ډېر ژر به یو هیئت د طالبانو سره د خبرو لپاره دوحه ته ولاړ شي.
بدون شک شورای عالی صلح و باز شدن دفتر موافق است. طبیعی است که یک هیئت میرال.
پاکستان هم د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمن مستقیم خبرې به په افغانستان کې سولې لټینګېدو سره مرسته وکړي. خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مشر د مسلم لیگ ګوند یو چارواکي بیا هیله څرګنده کړې چې دا کار به په پاکستان کې د شخړو لپاره تر زیدو سره هم مرسته وکړي.
ان شاء الله کا امریکا او د طالبانو مابین کې د افغانستان په اړه کې د معاملات حال ته نږدې شي، نو پاکستان کې موږ ډېر امید دي چې ان شاء الله دلته به الله تعالی رڼا جوړه کړي.
د خبرونه دوهمنی مای کې 2:19 پروګرامونه لرو. د انصاف پلټ کې او د حقیقت سره په پروګرام کې د فواید امه وزارت لې چارواک سره په افغانستان کې د لوی لارو پښتون غږی سوزو غږیدلی یو.
د سړک خرابېدو دوه علت لري، یو خپل پر وخت باندې دغه حفظ مراقبت نه کول، او دوهم په خپل حفظ مراقبت کې کنټرول د تناج کولای دي.
ازادي راډیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت وایي له امریکا سره د امنیتي سند په اړه د خبرو څلورم دور د ځینو اختلافاتو له امله ځنډولې دي. که څه هم د دغو اختلافاتو یادونه نه ده شوې، خو د ملي امنیت شورا په خبره شوې اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې دا خبرې چې په کابل کې روانې وي، په دې خاطر ځنډول شوي چې د سولې په برخه کې د امریکا د متحدو ایالتونو په خبرو او عمل کې تناقض موجود دی. له کابل د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین را سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، راته ووایه چې په دې اړه مو څه نوي معلومات راټول کړي دي؟
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د جمهور ریاست چارواکي وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه څلورم پړاو خبرې چې په کابل کې په دې وروستیو کې پیل شوې وي درولې دي. د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي دغه خبرې د دې لپاره درول شوې چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه واحد دریز نه لري. په اعلامیه کې ویل شوی چې امریکا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې یو ډول کوي، خو عمل بیا بل رنګوي. یعنی د خبرو او عمل ترمنځ د تضاد موجود دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهور ریاست له چارواکو سره خبرې وکړو، خو تر اوسه دوی خبرې کولو ته حاضر شوی نه دي. خو په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې حکومت دغه اقدام د دې لپاره وکړ چې طالبانو د امریکا په اشاره په قطر کې د خپل دفتر د خلاصېدو پر مهال د اسلامي امارات ناره او بیرغ پورته کړ. موږ د حکومت د دغه اقدام په اړه د سیاسي اپوزیسیون نظر هم راوخسته. هغوی وایي چې حکومت نه باید داسې اقدام کړی وای. حکومت نه باید د امنیتي تړون موضوع چې یو ډېر مهم موضوع د دوی په نظر د سولې د بهیر قرباني کړی وي. موږ د حق او عدالت د ګوند د رهبری شورا لغړی اویان حمیدالله فاروقی سره خبرې وکړې. هغه ویل چې که حکومت غواړي چې په قطر کې د طالبانو د چلند چې د اسلامي امارات خبرې وکړه او خپل سپین بیرغ پورته کړي، هغه باید د همغلط حل شي. دی بل موضوع لري، نه دا چې امنیتي تړون سپر وګرځي. خد نوري سب چې د حمید الله فاروقي لاندې خبرې واورو.
چیرته دغه امنیتي تړون د افغانستان او د ایالاتو متحده امریکا ترمنځ په تعلیق لوی کې په دې بهانه چې د قطر د دفتر د ایجادولو د هغې شرایط سره نه و چې افغان حکومت توقع تر درلوده، زه فکر کوم چې دا مناسبه به نه وي. که چیرته هلته مشکلات موجود وي، هماغه اشکالات باید په نښه شي او هغو سره خپل بینالمللي دوستانو سره او خپل بینالمللي همکارانو سره په دې ثبات باید وغږېږي. د افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل ډېر با اهمیته ده، باید د دغه بحثونو قرباني نه شي. د افغانستان حکومت نه باید احساساتي برخورد وکړي.
بله نوري صاحب، کله به چې په افغانستان کې د قطر د دفتر د طالبانو ته د قطر د پران په قطر کې د دفتر د پرانستو مسله مطرح کړه، نو افغان حکومت به تل ویل چې دغه دفتر به هغه وخت پرانیزي چې کله طالبان د دوی شرایط ومني. خو دغه دفتر چې پرون خلاص شو، په داسې حال کې چې افغان حکومت هم پرې کاملا خبر نه و او دغه دفتر خلاص شو. بل ورته خپل ولسمشر کرزي هم په دې ورسره کې ویل چې ځینې هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې له بهیر څخه په خپل ګټه کار واخلي. که څه هم کرزي په ځانګړې توګه کوم هیواد ته اشاره نه وکړي، خو دا ښکاري چې د امریکا او د بهرنۍ چارو د وزیر جان کیری او کرزي ترمنځ چې پروسه کې کوم خبرې تر سره شوي، هلته هم د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دغه خبر ورته مطرح کړي چې دغه خبرې تر څه حد رسنۍ ته هم راووتله.
بله لودین صاحب، مننه. قدرمن اوریدونکو، بیا هم په موضوع کې تمکیګو د افغانستان ولسی جرګې هم د افغانستان د حکومت د دغه اقدام په اړه چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه د خبرو څلورم دور ځنډولې دی، عکس العمل څرګند کړی دی. په دې اړه له کابل د ازادي رادیو خبریال جمیله ظریف هم د شبره سره ده. بله جمیله جانې، مهرباني وکړه ته وایې چې ولسی جرګې څه ډول عکس العمل څرګند کړ.
بلې نور سه پسر کې خو تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن په ولسی جرګه کې کڅنګ چې تاسو ویلي اکثره وکیلانو په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر لپرانستلو سره جدي مخالفت وکړه. دوی ویلي چې په قطر کې د ډول دفتر پرانستل د افغانستان یا د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې وړي. د جرګې یو غړي نور محمد نور اکبري دوی یو اعلامیه خبره کړو. د اعلامیه نور محمد نور اکبري اول وسل چې په یو برخه کې داسې راغلی وو:
ایجاد هر گونه نمایندگی سیاسی غیر از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان در مغایرت با تمام موازین بین المللی و قوانین کشور بوده، آن را مردود می شماریم. دو، هر گونه مذاکره به خاطر تامین صلح و آوردن ثبات در کشور باید توسط افغان ها صورت گرفته. دولت افغانستان باید رهبری مذاکرات را به عهده داشته باشد. ولسی جرگه نهادی را به نام امارت اسلامی به رسمیت نشناخته، مخالف کاربرد این کلمه در پروژه مذاکرات می باشد.
بل نور صاحب سره لدی چې وکیلانو ویلي مونږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو، خو دوی ویلي چې دغه د سولې هڅې باید ټولې د افغان حکومت یا د افغانانو په مشرۍ وسي. دوی هم درز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړي.
بله جمیله جان، له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، ایو موضوع تاسیس کوو، هغه دا چې د افغانستان ولسی جرګې نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرنسلو په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. دې موضوع ته بیا هم وروسته ورګرځو، دا چې د افغانستان حکومت په داسې یو حساس وخت کې دغه اقدام ولې کړی، یعنی په دې معنی چې پرون په ټول افغانستان کې د عملیاتو مشري افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي، او همداراز په افغانستان کې سولې د ټینګېدو لپاره په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل کیږي. دغه اقدام به له امریکا سره د افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ د افغانستان د حکومت دغه اقدام البته د امنیتي تړون په اړه د خبرو د ځنډېدو په دې اړه زما همکار احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتلې چې د افغان حکومت دغه پریکړه به د افغانستان په زیان تمامه نه شي. ښاغلي ستانکزي په ځواب کې وویل
زما عقیده دا ده چې کله چې امریکا دا امنیتي تړون لاسلیک کوي، دا د موږ د افغانانو د ګټو دپاره مطلق نه ده. خپله امریکایان هم په دې کې ګټې لري، منافع لري. په هر صورت ځنډېدلې زه فکر کوم چې نه یوازې د امریکا په ګټه نه دي، د موږ په ګټه به هم نه وي.
افغانستان په داسې حال کې چې جګړه روانه ده، بیا امنیتي ستاسو افغانستان په گاونډیو هیوادونو تور پوری کوي، کله په پاکستان تور پوری کوي، کله په ایران باندې تور پوری کوي، او د افغانستان د شمال لخوا له هیوادونو هم یو ډول ناراضه روایت سي دي. ازبکستان اسلامي تحریک او نور بنسټپالې ډلې په افغانستان کې مداخله کوي. په داسې شرایطو کې کچرته افغانستان له امریکا سره روابط خراب کړي، د افغانستان لپاره به ډیره ګرانه تمامه نشي.
دقیقا موږ خپل بین المللي متحدینو سره په تیر بیا داسې دوی موږ ته تر 2015 کال وروسته له 2014 کال نه تعهدات لري که موږ له لازمه هوښیاري نه استفاده ونکړو، یقینا د افغانستان په ضرر به وي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپل اعلامیه کې وویل چې امریکا په خوله یو خبره کوي او په عمل کې بله. دا ډول انتقادونه په داسې حساس وخت کې چې ډېر ژر به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي، د سولې پر خبرو او هڅو منفي تاثیر ونه لري؟
زه فکر کوم چې دا غیر مستقیم تلویحاً همدغه ته هم اشاره ده چې امریکایان پرته له دنه چې د افغانستان دولت په ډېرو جزئیاتو د خپلو مذاکراتو په ارتباط د طالبانو سره باخبره کړي، د همدغه عکس العمل ده. بنان مانای همدغه ده چې په خوله یو څه وایي او په عمل کې بل څه. اشاره به د قطر د مذاکراتو په ارتباط چې ښایي د پنجشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو په منځ کې ترسره شي.
استاد ستانکزی، که چېرته بیرته د افغانستان او د امریکا د امنیتي همکاریو د سند مسلې ته راشو، د دغه سند ځنډیدل په داس وخت کې چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات هم را روان دي، د دې بایس کېدای نشي چې د افغانستان او د امریکا پر اړیکو ناوړه تاثیر ولري؟
طبیعتا متاسفانه باید وایو چې له ډېرې مودې را په دخوا د واشنگتن او کابل ترمنځ کله کله لفظي شخړې مطبوعات ته راوځي. دا د دې ښکارندوی ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ یو ډول ستونزې په طبیعي ډول باید رامنځته شوي. سره د دې چې په جزئیاتو نه راوځي او له واقعیتونو خلک نه خبریږي، اما د ما په عقیده دغه مسافه له ډېرې پخوانه را په دغوا د کابل او واشنگتن مناسباتو کې رابرسېره شوې ده چې د افغانستان حساسو حالاتو سره په پام کې دا نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده او نه هم د امریکې د متحده ایالاتو د خلکو.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان د حکومت د وروستي اقدام په باب نظر څرګنده، او د افغانستان حکومت نن اعلان وکړ چې له امریکا سره د امنیتي همکاري او د سند په اړه خبرې د ځینو اختلافاتو له امله ځنډولې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر، البته وبخښي، دا خبرې ځکه ځنډولې دي چې امریکا په خوله یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر پرانستلو څخه هرکلی وکړ. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې طالبانو ته د دفتر پرانستلو سره په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. وسلوالو طالبانو ته د سیشن بی په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې دفتر پرانستل شو. په عین حال کې افغان ولسمشر حامد کرزي له مخکې ویلي وو چې د دې دفتر د پرانستلو په هکله دوی هیڅ ډول شرایط نه لري، خو ټینګار یې کړی وو چې د سولې خبرې اترې د افغانستان په دننه کې پر مخ ولاړې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه نسیم شفق په راپور کې.
وسلوالو طالبانو ته په قطر کې د دفتر له پرانستل کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ډېر ژر به د دې شورا یو پلاوی هم قطر ته واستول شي. د سولې د عالي شورا چارواکي سربیره پر دې چې په دوحې کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر د پرانستلو هرکلی کوي، تمه لري چې د دې دفتر له لارې د سولې خبرې اترې چټکې شي. د سولې د عالی شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سلام مشورو بوختي چې ډیر ژر قطر ته د دې شورا یو پلاوی واستوي، خو ښاغلی شاهد د دې پلاوی شمیر او د تاګ وخت سرګند نه کړ. دی وایي د سولې عالی شورا د دفتر له پرانستل کېدو سره موافقه ده، او د سولې عالی شورا له غوښتنو نه هم همدا و چې د مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو لپاره یو دفتر یا یوه مشخصه نمایندګي ووسی. هغه دفتر پرانستل شو، البته اوس په ابتدایي حالت کې دی. لډیرو حلوزلو او ناندری ورسته وسلوالو طالبانو ته د سې شنبه پورس په قطر کې دفتر پرانستل شو. راپورونه وایي چې ډیر ژر به په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ لمړنۍ خبري هم پیل شي. وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې دا دفتر له بیلابیلو هیوادونو سره د اړیکو او خبرو د افغانستان د امنیت او خپلواکۍ له افغانانو سره د لیدلو له ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو سره د تماس او د روانو سیاسي حالاتو په اړه رسنیو ته د معلومات ورکولو په هدف پرانستل شوی دی. ولسمشر کرزی هم د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو او سولې د عالی شورا ترمنځ د خبرو لپاره هیڅ شرط نه لري، خو ټینګار یې وکړ چې باید ډیر ژر د سولې خبرې اترې د افغانستان په داخل کې ترسره شي.
We don't have any immediate preconditions for talks.
دای وای مونږ په فوري ډول د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ کوم وړاندنې شرط نه لرو، خو اصول لرو هغه دا چې په قطر کې د خبرو لپایل کېدو سره سم د خبري اترې ژر افغانستان ته انتقال شي. دوهم دا چې د خبري اترې باید په افغانستان کې د توتريخوالي د پایته رسیدو لامل وګرځي، او دریم هم دا چې د خبري اترې نه باید په افغانستان کې د کوم دریم هیواد د ګټو وسیله شي.
its or their interests in Afghanistan.
افغان حکومت تل ویلی چې د سولې خبري اترې باید د افغانستان د سولې عالی شورا سره ترسره شي، او له دې پروسې څخه ځینې بهرني هیوادونه د ځان په ګټه استفاده و نه کړي. سره له دې چې عام وګړي او یو شمېر سیډونکو په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستنه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ښه اقدام بولي، خو دوی ټینګار کوي چې باید په دې هیواد کې ورستۍ لاستراوړنې لپامه و نه غرزول شي. دوی همداشان وایي چې په دوحې کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر پرانستل کېدل د سولې هڅې نوی پړاو ته وغځولي خو وایي چې باید د دواړو خواوو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو لپاره لا نور اقدامات هم وشي.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر له پرانستلو څخه هرکلی کړی او ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې غواړي یو هیئت طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته واستوي. پاکستان هم د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مستقیمه خبرې به په افغانستان کې د سولې لټینګېدو سره مرسته وکړي. مخکې لري چې په دې اړه د پاکستان عکس العمل راواخلو، له کابل همدا شیبه په ولسی جرګه کې د دفاعي کمیسیون غړي شکریا بارکزی را سره د ټلیفون په لیکل بارکزی خبرونه ته خراغ لست.
مننه، ته سلام په وړاندې کولو سره.
بله، تاسو که دغه نننی پیښې اوریدلی وي، د افغانستان حکومت له امریکا سره د امنیتی سند په اړه خبرې په ډیر حساس وخت کې وزندول او ویل چې امریکا په خلی او څوی او په عمل کې بل څه کوي. ظاهرا دوی دغه موضوع نه روښانه کړي، خو د ملي امنیت شورا چارواکو چې ازادي رادیو سره وغږېدل دوی ویل چې افغانستان حکومت په هغه شکل باندې چې د طالبانو چارواکي پرون په دوحه کې د دفتر پرانستلو په مهال ظاهر شول راضي نه و. د افغانستان حکومت آیا له دې خبر نه و چې طالبان به په څه ډول دغه دفتر پرانیزي او د دفتر د پرانستلو په لومړۍ ورځ به دوی په څه ډول ظاهرېږي؟ بیرغ یوې خواته د اسلامي امارت درول شوی و او بلې خواته هم د قطر بیرغ. آیا همدا موضوع د دې سبب شوی ده چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه چې ډېر مهم سند دی خبرې ځنډول کېږي او که نور علتونه هم شته؟
ای کاش کله اول نه یو لبل نه بیل شي وای. د طالبانو دفتر، د طالبان دفتر چې کله په قطر کې جوړیدل د یو د طالبانو دفتر په نامه باندې د افغانستان دولت څخه خاص خبرګونی ونه خوده، بلکې ولسمشر د وزلې قطر ته ملاړل چې په پټه په ښکارا طالبانو سره د خبرو اترو زمينه برابر کړي. او ولسمشر معنی د فکر کو چې ګواکې دوی تلاش کوي چې طالبان د پاکستان لاس نه وباسي، خو په دې باندې خبر نه و چې تر څو پورې چې پاکستان شته د افغانستان به وسیانه ته ونه رسیږي. او د دې تر څنګ امنیتي ستراتیژیک قرارداد یا موافقتنامه امریکا سره دا مطلق بل بحث دی. امنیتي موافقتنامه ګارانتي ده د افغانستان لپاره نظامي مرستې.
بله،
تاسو نظامی مرسته هم دغه موافقتنامه سره یو ځای کیږي او خپل مشروعیت ترلاسه کوي.
بله، برزه سابیو
په ریکا چیرته ولسمشر غواړي چې د قطر دفتر په خاطر باندې دلته موافقتنامه چې خبرې چلورم پراور باندې جوړ شوی هغه په تعلیق کې واچي، دا به مناسبه خبره نه وي. پاتې شول د طالبانو دفتر.
بله،
طالبانو دفتر کچېته د دفتر په سیاست باندې وای حساسیت دی نه پاروله. خو تاسو ما ته یو بل بیلګه ورکئ چې په دنیا کې یو مسلح تروریستیک ګروپ ته دومره هویت ورکړی شي چې د خپل حاکمیت نوم امارات اسلامي افغانستان، خپل بیرغ او خپل سیاسي نمایندګي. سیاسي نمایندګي خو ما سفارت دی بل اهداف لپاره جوړ کیږي، په دغه اهداف کې اصلا د افغانستان دولت نوم نه اخیستل شوی. د تعجب کوم هغه چارواک ته دی فکر کوي دغه دفتر د سولې لپاره دی.
بارز صاحب، خبر اندل ته چې آیا په دغه جزئیات مخ کې د افغانستان حکومت د قطر لچارواک سره نوغې د لیال امریکا سره شد دوی به پس ډول د سرګندېږي؟ آیا خالی داسې برازي دریږي به وایي چې د طالبانو دفتر پرانستل شو او کې د اسلامي امارات په نوم به دفتر پرانیزي؟
زه لا ماجم څوک د ما باندې وکونه کی متاسفانه از موږ په چارواکو کې موږ سیاستوال نه لرو، صرف معاملګر خلک دي چې شپې ته یو خبره کوي سبا ورځ ته بل خبره کوي. او چې شته نن وشوله د افغانستان د ملي بیرغ په ځای باندې په قطر کې سپین بیرغ ودریږي، دا فکر کوم چې موږ د چارواکو د هغې غفلت نتیجه ده او د هغې خوشبینی منفي خوشبینی نتیجه ده چې دوی داسې فکر کوه چې طالبان دوه ګروپه خلک دي، یو ګروپ یې د پاکستان اصل لاندې دی، بل ګروپ ته به موږ لاره د خبرو اترو ورته برابره کړو. دا ناکامي د افغانستان د دولت لپاره ده چې متاسفانه د دې ناکامۍ د افغانستان هویت د افغانستان مشروعیت او د افغانستان نظام قربانی کیږي.
بله، برعکس داسې هم ګونګوسه یا داسې هم ویل کیږي چې ممکن د افغانستان حکومت دغه نن اقدام کړی دی، یعنی له امریکا سره د امنیتی سند په اړه خبرې ځنډولي، شاید د طالبانو د فشارونو لوجه وي، ځکه چې مخکې هم طالبانو اصرار کړی و چې نه غواړي په افغانستان کې بهرني ځواکونه حضور ولري او دوی په دې شرط غواړي له امریکا سره خبرې وکړي او په افغانستان کې یو جوړجاړي ته ورسیږي. فکر نه کوي چې آیا دا به د طالبانو د فشارونو لوجه وي چې افغانستان حکومت له امریکا سره خبرې وزندولې؟
څنګه چې طالبان خپل اعلامیه ولوسته د قطر دفتر پرانیستو په وخت کې دوی دا وویل چې دوی غواړي چې افغانستان له اشغال نه پاک کړي. زه فکر کوم دغه موافقتنامې خبرو اترو بندول د طالبانو یو شرط پوره کېدو زمینه ده، مګر دې خواته موږ شی له لاسه ورکو. په دې موافقتنامه کې امریکا افغانستان ډېر ګټه کوي، ځکه چې دا موافقتنامه تخنیکی موافقتنامه و دغې پر اساس باندې به د افغانستان د پوځي اهداف افغانستان ملی اردو ملی پولیس او ملی سره به مرستې کېدلې.
برګزای صاحب، خبره دلته چې د افغانستان حکومت دغه حساسیت نه درک کړی؟
که چیرته افغانستان حکومت دغه حساسیت درک کړی وای، نو درې کاله مخکې لننه دوی به د قطر د دفتر د پرانیستو لپاره لبیک بینه وویلې. که چیرته دوی په دغه سیاستونو باندې پوهېدله، نن دوی په ځای باندې چې دوی لاړ شي د طالبانو مسیر تعقیب کړي او د طالبانو د چا خبره کوم لاسته راوړنې تایید کړي، دا به ښه وای چې د افغانستان دولت نورم چټک غبرګون به ښودلی وای او دغه موافقتنامه یې زر تر زره کړی وای، یعنی عمل
اجرا ته ایښودلی به وای. مننه، شکریہ بارګزی له تاسو نه یو دنیا مننه. په ولسی جرګه کې د دفاعي کمیسیون غړی شکریہ بارګزی و چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو او دغه راز له امریکا سره د امنیتي سند په اړه د افغانستان د حکومت د خبرو د زندیدو په اړه خپل نظر څرګندو. په خوښنۍ سره د طالب د پاکستان د عکس العمل په باب مو راپور خبرېدو ته چمتو کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله د راپور نشو خپرولی. یوازې دومره وایو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړي اعلامیې کې ویلي چې پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ مستقیمو خبرو اترو هرکلی کوي او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د دې شي هیله کوله چې په افغانستان کې شخړې د خبرو اترو لارې هوارې شي او په دې هېواد کې د امن او سوله د خبرو اترو لارې ټینګ شي. په بل خبرونه کې د پاکستان له عکس العمل مو خبرو وو، خو اوس د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې وي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به جانقا الکوزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان حکومت وایي امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې ځنډولي. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو هرکلی وکړ. د انتخاباتو خپلواکي کمیسیون وایي د هېواد امنیتي ادارې باید تر یوې میاشتې پورې د رایې ورکونو د مرکزونو د امنیت په اړه خپل راپور دې کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان بانک مسؤولین وایي په هېواد کې د بېلابېلو بانکونو او مالي موسساتو ترمنځ د منقولو اموالو د ثبت په برخه کې د یو سیستم په جوړولو کار کوي. پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستلو هرکلی وکړ او دا اعلان یې وستایي چې طالبان او امریکا به د سولې خبرې وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي تېر کال په نړۍ کې د کډوالو بې ځایه شوو کسانو شمېر 45 میلیونو او 2000 ته ورسېده چې دا شمېره په تېرو 13 کلونو کې بې ساري ده. یو جګړه امریکای چارواکی وایي جمهور رئیس باراک اوباما پلان لري چې دا وړاندیز وکړي متحده ایالاتونه او روسیه د ستراتیژیکي اټومي وسلې یو پر درېمه نورې راکمې کړي. په زرونو کسانو د برازیل په سترو ښارونو کې د اداري فساد، کمزورو حکومتي خدمتونو او په راتلونکي کال کې د فوټبال د نړیوال جام په کوربتوب باندې د زیاتو پیسو لګولو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړ. او د جګړې د ډګر یو امریکایي خبریال مایکل هاستینګز چې د افغانستان او عراق جګړو په اړه مقالې او کتابونه لیکلي وو په لاس انجلس کې د موټر په ټکر کې مړ شو.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس سو شپږ نوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. مخکې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه د خبرو څلورم دور وزنډاو. تاسو هم کولای شئ چې د اتصالاتو د مخابراتي شبکې له لارې د 1313 شمېرې له لارې، البته په دې اړه خپل نظر د اس ام اس له لارې ازادي رادیو ته راوستوي. کله چې مو اس ام اس راورسیږي موږ هم ستاسو نظرونه په دې اړه خپرو. د خبرونې په پیل کې مو ویل چې د خبرونې دوهمې نیمایي مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی؟ د انصاف په لټه کې د یو وشکلن ځوان د قتل مسله څېړل شوې چې له قتل دوه کاله وزي خو قاتلین تر اوسه نه دي نیول شوي. او د حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې د فواید امنیت وزارت له یو چارواک سره په افغانستان کې د لویو لارو پر ستونزو غږېدلی و، خو کله چې د سات د استډیو سات ته ګورم وخت لرو چې د پاکستان له عکس العمل مو هم خبر کړو. پاکستان هم نن د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مستقیمه خبرې به په افغانستان کې د سولې لټینګي دوه سره مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د دې شهیله کوله چې په افغانستان کې د شخړې د خبرو اترو لارې هوارې شي. په دې اړه نور تفصيلات له آزادې له اسلام آباد د مشال رادیو د خبريال احمد الله په رپورټ کې اوري.
پاکستان په قطر کې افغان طالبانو دفتر په پرانستو او طالبانو او امریکای ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې پاکستان تل د افغانستان امن لړکې مثبت او تعمیري کردار ادا کړی دی او موږ د اوږدې مودې راهیسې د دې خبرې خواهشمند یو چې افغانستان کې د خبرو اترو د لارې د امن او سولې لپاره ګامونه پورته کړی شي. په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوې ده چې پاکستان په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره افغان خانه جنگي په زر خاتمه همیشه زور راوړی دی او پاکستان په افغانستان کې د اوږدې مودې امن لپاره د هر قسم مرستو ته تیار دی. په پاکستان کې د سیاسی گوندونو غړي په قطر کې د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چکلا د پښتنه د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی ممبر یعقوب خان ناصر نو وکړه نو نو موړې وایي
د هر هغه خبرې چې لکه د دهشتګردي ورکیږي د هغه هر خبرې موږ ان شاء الله حمایت کوو او طالبانو خو لو مسله دا ده چې دوی سرپرست نه معلومیږي دوی ځای نه معلومیږي چې دوی سره خبرې وشي او دا معاملې باندې یو بل سره خپل خیالات اظهار وشي چې دوی غواړي څه او دا یو ډېره ښه خبره ده چې قطر کې دوی خپل ټکانه معلومه کړي نو ان شاء الله کا امریکا او د طالبانو مابین کې د افغانستان په باره کې دا معاملات حال ته نږدې شي نو پاکستان کې موږ ډېر امید دی چې ان شاء الله دلته به الله تعالی رڼا جوړه کړي او دلی به هم یو څه خبرې اترې ان شاء الله مثبت خواته روانې شي.
و مردل چې پاکستان هم د سیاسي دفتر د پرانستلو په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستلو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړه چې د امریکا او افغان طالبان ترمنځ مستقیمې خبرې به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. عام افغانان په دې اړه څه وایي؟
زما نوم عدنان دی. په خطر پوهنتون کې استاد په توګه باندې دنده ترسره کوم. د قطر کې چې کوم دفتر خلاص شوی دی زه وایم چې یو ښه کار وشو دی په نظر باندې بای چې د لپاره دولت هم جدي شي او دوی سره خبرو کې اصول نه بغیر هیڅ کار زموږ کار کې هیڅ کله کېدلی نه شي. بیا هم په دولت نه غواړم چې د افغانانو باندې خپل رحم وکړي افغانانو لپاره کار وکړي او خپل سولې چې کوم بهیر دی د سر نور ملګري کوم زموږ چې مرورونه دي ټول ځان سره شامل کړي دي څومره چې مرور کسان دي چې کینی خپل نظر وړاندې کې زموږ سره مجبوریا دي سم مشکلات دي زموږ باید دولت هم هغه مشکلات حل کړي.
د یو افغان نظر مو ده په د طالبانو لپاره د دفتر د پرنسلو په باب واورید او اوس هم دوه پروګرامونه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د انصاف په لټه کې واورئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې مو د یو درویش کلن ځوان د قتل دوسیه راخسته ده. د 1990 مریض کال د جواز د میاشتې دی وی تو دی ورځ لغرمی ورسته په 3 بجو او 10 دقیقو د کابل په هانتون د هنرونو د په هانزي د څلورم کال یو محصل درویش کلن بهزاد د په هانتون د ننه هو اجل شو. د بهزاد مشرور فواد وای چورور د مرسال په نامه دی وینجلې د کورانه لخوا ته ټلیفوني غواخونو ورسته چټاکل شوی ولدي ځوان سره کوژده او واده وکړي وجل شوی. د بهزاد ورور فواد د دې قضیه د ترنګوالي پاړوای
قضیه قتل برادر متاوره بود که برادر مسئول په چاره
زما د ورور د قتل قضیه د سیو چیز ما ورور د هنرونو د پوهنځي د تلرم کال محصل و او د مرسل په نامه یو انجلی د همدی پوهنځي د دریم کال محصل و دوی سره آشنا شول او پریکړه وکړه چې د خپل راتلونکي لپاره تصمیمونه ونیسي. موږ درې ځلې مرسل په سیمه راکا ولېګل خو هغه مذهبي توپیرونه چې و یعنی اویل چې تاسو شیعه او موږ سنی یو ممکنه نه ده چې تاسو واده وکړئ. په داسې حال کې چې نجلۍ او ورور مې سره ډېره مینه درلوده چې واده وکړئ او سره له دې چې د نجلۍ د عمه زوی او یو د تره زوی هم دې پسې مرکه لېږله شایب هم همدې ته لیواله و خو هغه خصوصیت چې د مرسل له کورنۍ سره مطرح و د هغوی غوښتنه وه چې لور یې زما له ورور سره واده وکړي. نو بیا دوی څو ځلې د دوی کورنۍ ته ګواښونه وکړل چې که مرسل بل مونږه بل چا سره واده وکړي نو دا به ووژنو. تر مرکې وروسته د مرسل ورور شایب زما ورور د سیلو سیمې ته بوته او ویې وهه چې نور له مرکې لاس په سر شي. د شپږنې حوزې تر څنګ زما له ورور نه راچرپېره شول او هغه یې ووهه او پوزه یې پرې ماته کړه. د 1990 کال د سور میاشت وه دریم ځل مو چې بیا مرکه ولېږله دوی بیا هم خپل قطعي ځواب موږ ته رانه کړو او وروسته تر هغې د مرسل او زما د ورور او مرسل ترمنځ هم یوه لفظي شخړه شوې وه.
د مقتول بهزاد ورور وایي چې دوی بهزاد دې ته اڅولی و چې له دې قضیې څخه د لرې کېدو لپاره دې په یوه ولایت کې وظیفه واخلي. د بهزاد ورور وایي چې په 1990 لمریز کال کې یوه شمالي ولایت ته د وظیفې په نیت د بهزاد له تګ څخه دوه ورځې دمخه د ورځې د درې نیمو او څلورو بجو ترمنځ دغو کسانو پر بهزاد د چړو وارونه وکړل او د چړې د اووم ګزار په نتیجه کې بهزاد پر مځکه ولوېد او سا یې ورکړه. د بهزاد ورور وایي دغو کسانو داسې ښکاره کړه چې مرسال دا کار کړی، خو دوی وایي چې د چړې دا ګزارونه د یوې نجلۍ نه وه. خو فواد وایي چې د ورور قاتلانې د مرسال ورور شعیب، د مرسال د عمه زوی امید او د هغې د تره زوی مایل او د حشمت او فواد په نامه دوه نور کسان دي. سره له دې چې محکمې دغو کسانو ته د 5 کلونو او مرسال ته یې د 3 کلونو بند حکم کړی، خو د وژل شوي بهزاد ورور فواد له عدلي او قضایي ادارو نورې غوښتنې لري او د بند دغه موده په دغه قتل کې ښکېلو کسانو ته کمه ګڼي.
قانون اسلام خو قصاص است. ما برادر
د اسلام قانون خو قصاص دی. ما مې ورور لاس ور کړی، ورن څنګه چې دا پیخه زما پر ورور شوې ده پر دې هم دا چاره تکرار شي. زه د قصاص غوښتن کوم که ونه شي زموږ د سیال دوی سره امانت ده. دوی هر کار چې کوي د خپل آخرت لپاره کوي، که څارنوال دی که قاضی دی که دوی رشوت اخیستی وي که هر مسئله وي، از موږ حق خوړل شوی وي، موږ دا مسئله خدای ته سپارلی.
هر مسئله باشه، حق مو زیر پای شده باشه، متهم اینا رو به خدا واگذار میکنیم.
موږ په دې اړه د کابل ولایت د استیناف د محکمې له مشر صدیق الله عقیق سره مرکه کړې چې پام مو ورته راړو. عقیق صاحب سلام، دلته د فواد په نامه یو کس چې 2 کاله مخکې د بهزاد په نامه ورور وژل شوی لمونږ سره په استودیو کې ناست دی. فواد ادعا لري چې ابتدایه او استیناف محکمې د دوی د قضیې په اړه سمه فیصله نه ده کړې. تاسو له فواد سره څه مرسته کوئ؟ تاسو دوی سره وغږیږئ.
بله، سلام علیکم.
سلام،
خوب هستین؟
سلام علیکم. زما ورور کابل پانتون کې وژل شوی او تورن کسان چې نیول شوی وو هغوی له دې مسئلې وویستل شو او یوازې یوازې هغه نجلۍ چې په هغې صحنې کې نیول شوی په 3 کلو بند محکومه شوی، په داسې حال کې چې موږ هغه شواهد لرو چې دا ښایي چې هغوی پخوا تر دې زما ورور وهلی ټکولی او د ټلیفون له لارې یې ورته ګواښونه کړي وه، پوزه یې پرې ماته کړې وه، او اوس هغوی له دې قضیې وویستل شوي او یوازې د وهلو ټکولو او د پوزې د ماتولو په تور په 5 کلو او 6 میاشتو حبس محکوم شول او نجلۍ په 3 کلو. زما ورور چې چړو وګزارو نه خوړلې چې یو انجلۍ دا کار نشي کولی. اوس ما غوښتل چې تاسو څنګه مرسته وغواړئ، تاسو څنګه پرېکړه
کړئ کی نوتوان دختر نمیتونه ایره به عمل انجام بده؟
فیصله کړي
په دې محکمه کې هم دا فیصله شوی و چې هر تورن په 5 کلونو او 6 میاشتو او انجلۍ په 6 کلو بند او استیناف محکمه، بیا هلکان په 5 کلو او 6 میاشتو او انجلۍ په 3 کلو بند محکومه کړي و او سترې محکمې ته بیرته دوسیه لیږل شوی و، خو تر دې دمه اصلي قاتل نه دی پیژندل شوی.
اوس سترې محکمې څه تضمین نیولی؟
سترې محکمې له قاتل څخه د لا زیاتو تحقیقاتو د ترسره کولو لپاره بیا دوسیه استیناف محکمې ته لیږلې. استیناف محکمې بیا هم هر هلک ته د 5 کلو او 6 میاشتو او پر انجلۍ د 3 کلو بند پر حکم ټینګار کوي، په داسې حال کې چې موږ په خوا د انجلۍ پسې مرکه لیږلې وه چې خپل ورور سره یې کوژدن وکړ، خو د هغې د ترور زوی هم خواستګاري کړې وه، هغې هم د انجلۍ کورنۍ ته ګواښونه کړي وه. زما ورور یې 2 ځلې وهلی ټکولی وه، ټول اسناد شته، خو اوس دوی کومه پېژندګلوي او نفوس چې لري مخه یې نیسي چې قاتل وپېژندل شي.
وګوره، سترې محکمې هر قرار چې ورکړی دوسیه نقد کړی، هماغه د کابل د استیناف محکمې لپاره رهنمود دی. کوم دیوان؟ دیوان جزا ته یې لېږلی؟
کدام دیوان؟
دیوان جزا است. بله،
دیوان اجازه ته لګ.
او سترې محکمې کوم قرار چې ورکړي رهنمایي او موارد په کې شته، هغه حتما قاضي صاحبان په نظر کې نیسي، خو هغه قرار چې د لښوول لپاره دی واجب التنفیذ دی. قاضي صاحبان د هغه پر خلاف کار کولای نشي. یو کار ځین وخت کیږي که تاسو لستري محکمې احکام واخلئ، جناب قاضي القضا صاحب ته عریضه ورکړي، د هغه لمخي احکام ورکوي او اړوند دیوان ته ولیږي چې قاضیان هغه په نظر کې ونیسي، که اجازه ول چې یو قرار ورکړي څارنوالۍ ته ولیږي، او که کوم تحقیق پاتې وي نو هغه به او بیا به تصمیم ونیول شي، او کنه نو دوی خپل تصمیم نیسي، بیا د لستري محکمې ته ستره محکمه بیا ونیسي. هم دغه ولاري دي.
عقیق صاحب، موږ یوازې غواړو چې ستاسو ژمنه په دې اړه واخلو. کله چې دغه دوسیه تاسو ته راځي نو د دوی دغه غوښتنه به چې وایي 3 کسه نور اصلي مجرمان دي او د دوی ورور یې وژلی، تاسو به دا موضوع وڅېړئ؟
بیا هم زه 2 کلمې وایم، هیڅکله مشکل نشته. هر څوک چې وي د افغانستان تابه وي، له افغانستانه بهر وي او د کابل په محاکمو په تیره بیا د استیناف په محکمه کې کار بند وي، د هغوی موضوع خبره عریضه یې له اوله تر اخره خبر اوریدل کیږي تر هغه ځای چې محاکم پر اړه لري د قوانینو پر وړاندې کې ان شاء الله ورسره همکاري کیږي هیڅ څونځ نشته دا چې د سی ابتدايه او استیناف دوري تیری کړي او ستری محکمې نقد کړي د نقد موارد به په دوسیه کې د ستری محکمې د بزرګواران لوري په هغه کې روښانه شوی وي اوس چې دوسیه د جزا په دیوان کې ده د استیناف محکمې قابل سیپ ته رسیدلې هغه د نقد هماغه موارد په پام کې نیسي که قرار اجازه ول چې بیرته دوسیه ولیږي څارنوالۍ ته که کوم صفات وي چې هغه تعقیب کړي او اجازه وکړي هم کولای شي او هم یې صلاحیت لري او کله نو د ستری محکمې د بزرګوارانو د لاښوونې موارد هغه په پام کې نیول کیږي او که خدای مکړه ترې خلاف وکړي نو ستر محکمه دوسیه بیرته ورته دیږي او وایي تاسو دلته سرغړونه کړې تاسو بیرته په دې اړه خپل تصمیم ونیسئ
که څه هم چې د بهزاد ورور وایي چې دوی قاتل ته د قصاص د سزا د ورکولو غوښتونکي دي خو دا لا ښکاره نه ده چې ولې د دوو کلونو په تیریدو سره د هیواد عدلي او قضایي ادارې نه دي توانیدلي چې د یوه 23 کلن ځوان قاتل ونیسي په داسې حال کې چې پر یو شمېر کسانو یې د بندو کوم هم کړی دی سربیره پر دې د هیواد په مدني او اسلامي قوانینو کې هم د ناحقه قتل ځواب قصاص ګڼل کیږي دوستانو دا و د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه تاسو کولی شئ چې خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 09 شپږ 06 1 0 شپږ 1 او بله شمیره ده 08 22 00 82 2
حقیقت څه دی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د حقیقت څه دی په دې پروګرام کې د فواید عامه وزارت د اورګاډي د مستقلی ادارې عمومي رئیس محمد یما شمس زموږ ملمدی موږ غوښتل د فواید عامه وزارت له وزیر نجیب الله او جان سره په دې پروګرام کې خبري وکړو خدا چې نوموړي نشوي کولی په پښتو ژبه روانه خبري وکړي نو موږ ته د مرکې لپاره د ځان په استازي توپ محمد یما شمس سره معرفي کړ موږ بل خاغلی شمس سره د فواید عامه وزارت په اړوند مسایلو خبري وکړو شمس صاحب د فواید عامه وزارت اساسي کار د لوی لارو یا سړکونو جوړول دي سره دې چې په تیرو لاسو یو لسکلونو کې لوی لارې جوړې شولې اما عمده شکایت او اساسي شکایت دا چې دغه لوی لارې له جوړېدو نه وروسته ډیر ژر خراب کیږي هلتونې پڅ کې دي
بسم الله الرحمن الرحیم علاقه څنګه چې تاسو وفرمایئ بلې ودا یو مشکلی اساسي دی په افغانستان ملي کچه باندې د دې اساسي دلیل هم بهرني مشکلات سره چې کوم کمپنیان دغه دلته کار کړی دي او هم کوم داخلي مشکلات چې موږ فعلا سره سرکالرو چې موږ تاسو ته ویلې سو په مثال نه کې د عمومي شاره او کابل قندار هایوه په دې لار کې مشکل اساسي چې دی د دې مشکل اول خدای سړک ډېر چټکی سره کار د ساختماني په څیر دی او تکمیل شو د بعد امرغه امنیتی ستونزه پیدا شو چې حالت د تخنیکی افراد او استول خپل یو غټ چالش دی و نه تنه موږ ته بلکې اته امنیتی ادارات ته چې موږ سره همکاري وکړي په تیر کلو کې همیشه عمومیت ته د سړک په نظر کې نیول سوی دی کوالټی ته دونه په نظر کې نه ولی
شم سبب بخې استاسو خبر نه ماده برداشت وکړي چې اساسي لا چې د سړکونو بیرته ورانګي یو درون بار دی او بل خراب کیفیت ولا مواد چې په دې سړکونو کې کارول کیږي آیا نظارتي ټیمونه تاسو نه درلودل چې د ساحوتې واستوي او د ساحل نګدري دلې وي چې ول به کیفیت مواد کاروي هغه قراردادیان
هغه قراردادونه چې مال بهرنۍ مشکلات لري هغه خپل کمپنۍ انتخابي وي د ساختمان د سړک لپاره او په تفاهم په بازي په بازي حالات کې هیڅ تفاهم نه کوي
په تاسو کې مداخله نه کوي
اکثره قراردادو کې موږ د دوی سره داسې خاص ډول نه لرو غیر اختیاري بودیجه نه چې خپل مصرفي په خپل مشخص تدارکاتي سیستم باندې او فقط تسلیمي مشترکي پاتو سوپر مواد خام باندې تاسو به تر خبري است چې مواد خام دلته یو مستقله اداره ده چې انسان میږي چې د اداره د سټنډرډ نورم چې دای باید مشخص مواد خام ته یو خاص کنټرولي نظام ولري چې چون په سرحد کې د افغانستان سرحداتو کې داره وګرځول سي مخه هغه به کیفیت مواد چې د افغانستان ته راوړيږي باید دغه جلوګيري وسی پاترالو اساسي موضوع کته چې د کیفیت د سړک باندې باس کوي کیفیت د سړک لکه څنګه چې موږ اوس څرنه کوو د ډیزاین د سړک شروع کیږي وخت چې ډیزاین په کیفیت په معیاري سټانډرډ نه جوړ شوی هغه تاثیرات مثبت توان پر ساختمان د سړک لري او د ساختمان هم که کیفیت بیا هغه چې مواد یې خرابې او شو تخنیکی امکانات موثر نه چې د ماشینالاتو د لحاظ او څه هم د مواد ساختمانی د لحاظ او فکری لحاظ چې خپل قوای بشری ده نو طبعا د کیفیت کې شته
راځي. یعنی دا ډیزاین مستاسو مربوط نه کیږي؟
بالکل ډیزاین زموږ مربوط کیږي، ولې داسې چې ډیزاین د داسې نه دی چې تاسو څوک ډیزاین جوړ کی فقط درک شته کنټرول کې دات څنګه دی. ډیزاین د افغانستان کې تاسو وګورئ دلته مختلفو مالکو چې خپل کارونه کړی دي، انسجام د ډیزاین نشته. انسجام د ډیزاین څه مفهوم دی چې اکثر کمپنیانی چې راغو کوس کو فن مثال یو سړی کوم سړک جوړي هغه اشتو تعقیبي، کای آسترالین ایټ یو سړک جوړي هغه آسترن ایټ د سټانډرډ کوډ تعقیبي، نو ک ایران یو سړک جوړي هغه خپل کوډن تعقیبي. وزارت فائدما هغه لازمی په چې په بین ملي سطح انجینران باید ولري او هغه ډیزاین په حقیقي توګه وڅېړي.
شمسه د سړک د ورانندو یوازینی علت د غدرون بار د موټر د چټک راتګ پرې کی، دغه د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه هم په لوی لارو کې کافی ترازوګان نه دي نصب کړي، د دې علت په څیر کې دا یا بودیجن لري او کنه غواړي چې اقدام ورته وکړي؟
زه به تاسو ته هم د سړک خرابېدو دوه علت دي. یو نه دي اصلا، یو خپل پر وخت باندې د حفظ مراقبت نه کول، او دوهم په خپل حفظ مراقبت کې کنټرول د ټوناج بلندي یا د موثر د کم ډیزاین د پارچ د سړک جوړ سوې دي د ټونا جوړل ثابن اوسه مراقبت جاریه چې تاسو وایم کده سړک ډرینیج سیستم یا د شبکې د ابرسانی تکمیلا پاک نسی پر وخت زمان باندې او په هر موسمي حالت کې پرده باندې سیلابونه کلوټونه پاک نسی ولچکونه چې موږ ورته وایو پولونه مراقبت دقیقونه سي دا موسمي تاثیرات لري پر تخریبات د سړک. دوه موضوع مشتاست کنټرول د ترازو باندې وو هغه لازم سیستم چې باید دا کنټرول په مملکت په سطح په کچه باندې درلووي هغه چا فکر نو پر کړی نه جوړ کړی دی. کم ترازوان چې موږ فعلاً لرو چې 25 ترازو دي سر ته سر په افغانستان کې چې عموما په سرحداتو کې او یا په کنټرولي ساحو کې
فکر کوي چې دا کافي ترازو دي چې وشتنه
اول دغه ترازوان هم په یو سټانډرډ نه دي،
دا بازي تخنیکی مشکلات لري،
په لاره ترازوان هم مشکل لري. دوهم هغه افراد چې ګمارشتل سوي دي واغه کارت هغه خپل داسې موږ فقط نیولې دي او هغه باندې موږ داسې تسلط سلفي صده نه لرو چې هغه مخه ونیسو. درېمه اساسي موضوع چې ده وزارت محترم وزارتخانو د اړوند اداراتو همکاري د زموږ سره وزارت محترم داخله دي چې ترافیک باید همکاري سره وکړي، وزارت محترم ترانسپورت دي چې هغه باید په بارشلانی کې زموږ سره همکاري وکړي چې دا جواز چې کمپنی ته کې
د شانس ډیرو بخې کې مستقیما ستاسو مسؤلیت تر شو دغه د تلو کنټرول یعنی حفظ مراقبت د تلو دا ستاسو دنده ده. اما تاسو ویل چې تاسو له دوی څخه نظارت نه شي لرلای یا نه شي کولای چې دوی په دقیقه توګه وڅاري،
هغه لازمي امکانات چې دغه کنټرول د موثر سیستم د پاره چې باید وای هغه وزارت په اختیار کې وکړسي نه و. خوشبختانه په دغه تیر بودیجې کې جراتواب رئیس جمهور فرمان خاص صدر کې او یو مقدار پیسې چې 3 میلیون ډالر کېږي د یو برقی تجهیزي سیستم د پاره چې دا په مدرنزم شکل باندې کنټرول سي او نه تنه په محل کې کنټرول سي بلکې د محل کنټرول او مرکز تم هغه مواد د تاره واستي کار پر شروع دي په دې سیستم ان قریب د خیر سره دا مشکل به یو کال کې د موږ ان شاء الله
هم دې ترازوګانو کې د فساد موضوع هم ډیر جدي ده. وزیر صاحب هم څو وره یادونه کړي دغه فساد مخول نه نیول کیږي لته رسو کول رئیس هڅه پیل شوی امانت جن د ورکړي
موږ پر خپل ادارې کې تقریبا ګروپ ګروپ خلک وسارن ولې پدې باندې فکر دی خپل مشخص او پرسونل دغه ترازو چې کار کوي کوم خپل نیولې مزه بیا هم پر ارګانای محل ځخ کوم پر والی صاحبانو باندې ځخ کوم خوندان امنیه د ولایت ځخ کوم دا یو مشترک همکاري ده چې باید موږ وکړو. موږ نو څه کولای چې وسړی د شپې 2 بجې چاته ترازو حالت خدای نه خواسته رشوت ورکی په یو مسله کې غیر قانوني کار کوي او موږ بیا غت وګورو. یعنی دا امکانات زموږ سره دونه نسته چې موږ هغه سیستمونه ولرو چې دوی بیرته کنټرول کوو چې دوی څنګه فعالیت ته کار لري.
یعنی تاسو وایئ چې باید خلک همکاري
وکړي
په دې هیله چې د همکاري پیدا شي. یو بل موضوع شم صاحب، اکثر افغانان د سالنګ لارې څخه شکایت کوي چې په دې لارې باندې تګ راتګ هم ډیر دی او کابل شمالي او شمال شرقي ولایتونو سره وصلي. دغه لارې کیفیت سره لدی چې په دې وروستیو کلونو کې کار ورته وشو، اما اوس هم کیفیت د لارې ډیر خراب ده. مسافر پشپوش پالته دریږي خصوصا د ژمي پر مهال. علت پسې کې دا والی تر اوسه مثلا رسیدګي نه درته شوی.
د سالنګ لارې تاسو به تر پوهیږي یو عمومي ملي لارې ده چې افغانستان شمال او جنوب سره وصلي او یو اقتصادي شراکت دی د خپل مملکت د افغانستان. د بعد مرغه هغه کم لازمي ساختماني کړنې چې باید وسی داغه د پاره موږ داسې امکانات فیلن لور پلاس کی موږ هغه څه چې پلاس کی لرو یا څه چې موږ سره ډونر یو څه ناڅه کومک کړی دی هر کال موږ پر مصرف کړی دی. تاسو ول چې مسافرین مشکل لري په ساتو دا باندې مشکل دا دی که په ساحه کې تاسو کار کوي باید ساحه د ساختمانی نورم د لحاظه باید محدود وي او ترافیک
یعنی تاسو هدف ته شمس چې بودیجه تاسو تر اوسه نه درکول شوی
هغه لازمه بودیجه چې د دې اساسي مشکل یعنی یو برته بسازي د اشاره اوسي تر اوسه پر فائدہ مته نه درکلسوي
د جوړول څومره بودیجه ته ضرورت لري
فعلا موږ د غراتلو کې کابینت د خیر اجرات مو محترم وزیر صاحب فائدہ مې او د حدود کې د 8 میلیون ډالر تقاضا کړی دی چې بار علاوه د کمی همکاریانو چې د ائتلاف قوا او د ایصاف زموږ سره دي چې تقریبا 2 میلیون ډالر کېږي چې جمله که زموږ عادي بودیجه مو سره واچو چې پیسې لرو دغه 15 میلیون ډالر ته ځان رسي تقریبا پر بسازي د دې اشاره کېدای شي. ولی دا بیا هم تاسو وایم چې دا مشکل نه لري. سالنګ شاره ډیزاین په سویه سوې دي 50 کاله مخکې چې یو څلور سو بربري موټران په ډېر کوچني سایز باندې محتتلل نن تاسو چلران لري چې شپېتش په تټنه باري او هغه څلور سو موټر نن شپږ د 100% عمومي سایه د ترافیک روزانه څلور ساعت کې تاسو راوخی اته زره وسایت
یعنی تاسو هدف دا چې خپل ډیزاین د سالنګ لارې پخوانی ده او اوسنۍ ترافیکو ته
اوسنۍ موټر په جواب دی
لري. تاسو وزارت د سالنګ لارې په بدل باندې هم فکر کړی او داسې خبرې کړې چې کدا شي په نګدي راتلونکو کې د سالنګ یو بدیل لار جوړ شي په دې اړه کارونه چیرته رسیدلي؟
زه فکر کوم بدیل لار خو معنا دا چې دغه عین لار یو بدیل پیدا شي. موږ غواړو چې دغه عین لار انکشاف پیدا کړي په دې دلیل چې موږ مطالعات تخنیکی او اقتصادي د لارې کړې دي مختلف آپشنونه موږ ته په لاس کې وستا تخنیکی چې موږ پر هغه باندې کار عمیق جریان لري او څرنګه موږ کولای شو چې یو انکشاف په د خپل د سالنګ په ساحه کې بل تونل وایستل شي
و نږدې د تونل تر څنګ
د تونل څنګ ته ندی فعلا پر دې باندې بس د دې نسته موږ تقریبا د اولنګ څخه داسې وزي تر دوشاخه پورې یو مسیر دی چې پر هغه باندې اوسکار شروع دی چې شپږ مسیر دی جمله په شپږ مسیر کې پر دغه مسیر باندې چون حقيقي څنګه تطبیق دی سي او څو د امکانات بودیجه موږ په لاس کې لرو دغه په حساب موږ سرمایه گذاري کو
تر اوسه د همدې لارې تخنیکی څېړنه شوې چې څومره مصارف پر راځي
تقریبا بلې وو تقریبا کوم مقدماتي نرخ چې موږ تقریبا سره کړی دی دی کچلور خطه دا وسی د تقریبا د 15.1 کیلومتر تونل سره نو په حدود کې د 400 میلیون ډالر چې 1.5 میلیارډ ډالر کېږي عمومي د شراب مو سره جوړ سي هغه تونل د څلور خطه سره بل تونل به مولري هغه مو سره جوړ سي او کوم لازمي ساختماني تاسیسات چې ضرورت سره د نورو کارو لپاره هغه مو سره
ته په څومره وخت کې به دغه لار جوړ شي او د تبه مده شي مسافرین عمل نه استفاده درو کی
دا پروژه خپل ځان ته فیزونه لري. فیزونه په دې معنی چې موږ اوس د خیر سره د دوشي بامیان سړک کار په نوي کال کې پیل کو نو بیا کولای شو چې د ترافیک تر یو حد پورې اخوا ته وګرځو بیا پر د خپل شاره باندې کار شروع کړه فعلی شاره باندې او څنګه ته انکشافي دغه چي پلان چي چې باید سالنګ 50 کال آینده لپاره څنګه کار وکړي هغه د لپاره د عقل شپږ کال پکا دي چې د پاره ته
کېږي تر شپږ کلونو پورې وخت شته. شمس یو بل موضوع څو ورځې وړاندې په ترکمنستان کې د ترکمنستان افغانستان او تاجکستان د پټلۍ د پروژې کار پیل شو په افغانستان کې د نن نه چې دغه پټلۍ راځي افغانستان ته او بیا افغانستان او تاجکستان ته بیرته تاویږي په افغانستان کې به د نن نه کار څه وخت پیل شي؟
افغانستان په ساته باندې د دواړو همسایګانو سره جدي تخنیکی اقتصادی او اجتماعي سیاسي باس شروع دي پر دې موضوع باندې او خوشبختانه مرجر موافقتون لرو دا پوره مسیر چې دی تقریبا 590 کیلومتر دی چې 50 کیلومتر د ترکمنستان په خاورې کې دی
یعنی دا سهله مندي چې تر 2014 کال پورې کارونه پیل شي
په هغه کې کارونه خو اوس جریان لري مطالعات تخنیکی اوس جریان لري
عملی کار
تاسو زوایم چې وخت مطالعات تخنیکی تکمیل سي سروي او ډیزاین تکمیل سي داغه پس بیا عملی کار ډیر آسان دی مشته چې د خیر سرکار پر وکړو
په داس حال کې چې افغانستان هیل لري چې د همدې پټلې لري اروپای ممالک سره وصل سي عمدل ته د بدیجې نشټواله تاسو سالنګ ته بدیجې نه لري فکر کوي چې د افغان حکومت هغه پلانونه چې غواړي د پټلې لار له اروپا سره وصل سي دا به کوم ځای ونی سي عملی بشي
خاطر هن بيخي متفاوت دي د سړک د زیربنای ترانسپورت سره حتی هن که واقعا یه دقیق پلان رو توسط جلسه سرده کنی ندی. آقا پتول دنیا که یه دیر عادتی اداره و پتول مملکتود. حتی هن انتقال نسبت و سرکته پا توار جردی انتقال ده اموالو او پتان که ارزانترین وسیله ده زیربینا ده مزکی پر سربندی خطی احن دی او بل اساسی لیاز داغ لین چه ما تستویل ده ترانزیتی لین دی ده ترانزیتی لین نه تنه ده افغانستان پا ده پار دی نه ده اتصال ده امساگان ده پار دی بلکه پا منطقه که او اساسی رول دو بیر که ده موش کولی سو ده پا ترانزیت بندی پا دره ده دره ایلا چلور کالی که اساسی پیسی دیلی بیتر او باسو کم سرمایه‌گذاران چه واری سرمایه‌گذاری وکی که جونرانی او که سکتور خصوصی یا که از موش همسای ممالکی اغا خپل پاییجی چه ده پیسی بیتر او باسو
یعنی تاسو وای چه ده جونران و لیوالتیا نظر سرک تا دریل پر لیتا زیاده ده
فعلا بله خاطی آهن آغا پروسه ده چه نن سبا پا دنیا که کتاسی باسو که ده اغا چو انتقالاتو باس دی چه اغا تجارتی باسون دی لکه ده افغانستان مادن بی افغانستان مادن بدون فکر نکن چه ده خاطی آهن دی اصلا بحرانی اډو ته بهري او یا ترانسپورټي کور سیر
شم سب د خبرونه د پاش بوت رسیدلې چې د افغانستان د حلقوي سړک په اړه یو څه معلومات راغی په دغه سړک هم له څوکلونو راهیسه کورونه روان دي خو تر اوسه نه ده بشپړ شوی اساسي ستونزې په دې کې څه دي
فعلی سړک چې نه تکمیل دي ساختمان پروژه جریان لري شپږ بخش دي اول بخش او دوهم بخش کې فعلاً کار شروع دي شپږم بخش د ډیزاین لاندې د ډیزاین بیلډ پروژه ده چې په اساس د ځنت ساختمان کېږي مشکل اساسي چې د دوه کلو کې نسوي کولای موږ کار وکړو کلونه نه دي تقریبا یو تلس میاش کې زده قرارداد او د جمله څلور کال قرارداد دوه کال نه نور پاتې دي د کار مشکل امنیتي وو چې د وزارت محترم داخلي د امنیت عامه سره قرارداد سوی دي او دغه مشکلات دا اوس تقریبا په تیر دوه اونۍ کې د مشکل د امنیتي په دوه سیکشنو کې حل شو اوس کمپنی ازر او خپل اکمالات چې لازم وو چې باید کمپنی کړي وي هغه کړي دي موبلایزیشن ورته وایو صحه کې بهترین کار جریان لري
ډیره مننه زموږ د دې نه د حقیقت سره د پروګرام همدلته پاتې ورسې